موږ یو دوستي ورکسوي دي راز محمد ولد ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال 15 کاله عمر لري، دماغي مشکل لري، اته میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوي. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمیرو معلومات وکړي: 0 1 5 3 0 1 5 1 3 1 3 بل شمیره 0 1 0 8 4 6 4 3 0 0 1 0 8 4 6 4 3 0 په دغه شمیره د زموږ سره معلومات وکړي.
ګران اوریدونکي، تاسو په خپل پیغام کې د خپل رکسی وزوی نوم او نشانی نه وی ذکر کړی، نو لطفاً مسته بل پیغام راولېږي او په هغه کې د خپل رکسی شخص چې تاسو زوی دی دا غ نوم، عمر او نشانی هم مسته راولېږي. مننه.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له د شان د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې لاله رو جوړ خوښ او خوشاله توکل آرام وو سیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښي او خوشاله را رسولي. زه هم میریا سانیتی ما د نګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی. زمونږ هم دا شان چې یو دوست چې نادرکه شوی دی، باز محمد ولد جان محمد، لس کاله عمر لري، دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. تکاله معلومات یا چالي دلی منګل د اسلامي همدردی د مخې په دغه شمیرو اړیکې ونی: 0 1 0 0 5 2 اخیری کې 9. شمیره یو ځل بیا وایم: 0 1 0 2 0 5 5 9 اخیری کې 0. او دا بل شمیره ده، دا هم ځان سره والې خامخه: 0 1 3 9 1 3 3 5. دغه شمیره بیا یو ځل هم اعلانوما: 0 1 9 9 1 3 اخیری کې 5. بس باقی ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان دی. زه هم لري
زموږ یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی، په واتساپ کې موږ ته یو پیغام ایښی دی او په هغه کې داسې لیکي: زموږ یو رکسوی ځوان دی، نوم یې خیالي ولد جان حقو، ولایت روزګان، د ګیزاب ولسوالۍ د تاله د کلی، لس کاله کېږي چې ورکسوی دی، دماغي تکلیف هم لري. د ورور نوم یې سردار محمد دی. که په اړه هر څوک معلومات لري موږ ته په دغو شمیرو معلومات راکړي: اوله شمیره 0 1 5 3 1 1 6 1. بیا تکراروم: 0 1 5 3 1 1 6 1. بل شمیره 0 1 0 8 8 4 5 4 3 0. بیا تکراروم: 0 1 0 8 8 4 5 4 3 0.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کا زوی جلس میشت کیږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسیدونکی دی. عمر یې 23 کاله دی. پرنګ غنمرنګ په قد میانه او د ژبې لهجه یې ورته تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېر پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یو ځای لیدلې وي، که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې، نو د الله د رضا، اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه لپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمیرې په لاندې ډول دي: 0 9 څلور 90 15 دوهمه شمیره ده: 0 8 202 30. دریمه شمیره ده: 0 238 0 99. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده: 0 9 څلور 90 15
سلام علیکم. دا زادی څخه دا غوښتل ده چې زموږ کډوال کان ورک شوي دي د ولسوالۍ څخه، چې د دغه زامن دي له شمس الله کا او د مجره کا ملسیان دي، د میلشلاس د سیمې څخه ورک شوي دي. تقریبا 2.5 کاله به کېږي. دغو معلومات لري یا معلومات ورته کېږي یا دوی خپله زموږ راغلل دي. نوکان اصلي دي د باحان د ولسوالۍ خود د سیمې دي، ورک شوي د نوزاد په ولسوالۍ د مشمس په سیمه کې ورک شوي دي. نو زموږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي. د شمېرې ورته وایم چې 0 3 1 2 9 1 8 8 5. او بله شمېره د دې سیمې شمېره ده، په دې شمېرو زموږ سره تماس ګیرولی شي: 0 3 5 1 8 4 3 4. په دغه دوه شمېرو سره دې زموږ سره کبیر مږه غوري معلومات ونیسي. یا بل چا ته معلومات کېږي موږ ته یې زنګ ووهي. تقریبا دا 2.5 کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي. نو شیرني انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي. نو د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي. او سلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زموږ د اکاو زوی دی، ورک دی، د بدر کاله کیږي، شفیر احمد نومیږي، د هرات ولایت د شندند ولسوالۍ دی. په ایران کې د 3 کاله کیږي چې ورک دی. نو که ضرورت یې دغه لمبر باندې چې کومه شمېره ده، دا زه تاسو ته در استومه. دا زما غږ تاسو او ستاسو همکاران در سره شیر کړي. والسلام په احترام.
ګران اوریدونکي، تاسو په خپل جی پیغام کې نه یوازې دا چې خپل نوم او ادرس مو نه دی ذکر کړی، بلکې خپل د ټلیفون شمیره مو هم په خپل نه دی ویلي. مشتل دا یادونه کړې ده چې اوریدونکي باید خپل د ټلیفون شمیره په خپل ولولي، ځکه چې نور اوریدونکي ستاسو د ټلیفون شمیره نه ویني. خو ما دغه شمیره ستاسو د واتس اپ څخه پیدا کړه چې اوریدونکو ته ولولم. خو په راتلونکو کې لطفا خپل ادرس او د ټلیفون شمیره په پیغام کې ذکر کړئ. مننه. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 0 3 1 5 5 5 2 2 3 9 6. بیا تکراروم: 0 0 3 1 5 5 5 2 2 3 9 6.
سلامونه روشن سے محترم تا تو حق خواجه چی ازادی رادیو ته غوږی ټولو ته خاص سلام. هم دغه وخت خیر. ګرګنوال در سره حسیب الله خاموش مرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه ما روشن سے محترم دلتا زموږ یو تن د ترزوی زول حق د پلار نومی امیر محمد دی. تیرو سلور ورځو رئیس د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرک شوی دی. یادونه وړ ده دغه هلک لکس ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن یې ګډوډو د واده په شپه نادرک شوی دی. تین جامع او تور واسکټي پرتن یادونه وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. کار چته په اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي. موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه کولی شي. اتصالات شمېره وایم: 0 98 99 3 2. یعنی 0 8 0 9 9 3 2. شمېره دل بیا وایم: 0 8 9 0 9 3 2. بلا اتصالات شمیروایم 0-5-3-3-1 یعنی 0-3-0-3-3-8-1 نو په دې لاره چار چاته معلومات وي په همدغه شمیرو د موږ سره ونیسي واټساپ شمیره هم وایم 0-5-9-9-5-2-2 تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو مینهوالو ته. نور الله هجران یم له کابل. زمونږ یو د تره زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی، تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرشو کلو عمر لري. نوم یې نواب دی، د بل ورور نوم یې ملاخیل ده. نو یعنی قدر داسې خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې پیدا کړی ورسره یې څه درکې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایي. شماره ورته وایي ماربا شماره ده واټساپ هم پرې په حال 0-4-15-3 یعنی 0-1-1-4-1-15-3 بلا اتصال شماره ده 0-1-0-1-1-9-2 یعنی 0-1-8-1-1-1-4-9 په دې هیله چې پیغام نشه شي. باقي تاسو ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی، دا خونزاده خیلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15-16 کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د تلیفون نمبر 0-1-0-2-1-2-5-8-1 دوهم نمبر چې اتصالات 0-1-8-5-9-5-4-1-8 دا غزما د ټلیفون نمبر دی. او اله خلک دی اله رنگول نه وي شاید څوک معلومات لري ما ته دې زنګ ووي. ان شاء الله خپل د طاقت پرې چې زما قدرت رسیږي غوونه څه خو سره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهم ما قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو ته ورغلم که زه حاصل لا غونی ما لغمان نه خاصه کوم چې خو ما شنو درکه شو د الهام فلون دا شهر ته ونه کې نو ته غوښته لازم یو شي سچر او هک سچر هغونه ها شپږ یو اته یعنی سچر وایا اتیا نه وی شپږ وکړا په دې چې لکه پیغام نه ترکې وکړم خو پاما.
السلام علیکم ازادی راډیو کارکونکو ته. زموږ یو ځوان سوي دی د صدا په نام دی، د پلار نوم یې دوست محمد دی، موسی کلا د ولسوالۍ څخه ورک سوي دی. تقریبا 15 کاله عمر لري او د ورکې چې دی ورک سوي دی 8 میاشتې کېږي. نو که په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووهي. د بي سیم شماره ده 0-1-0-8-2-2-5 یو ځل بیا درته اعلانوم 0-1-0-8-0-5-8-2-2-5 دا پنځه شماره ده. او بل شماره درته اعلانوم 0-1-8-2-0-8-0-3-8 یو ځل بیا 0-1-8-2-0-8-0-3-8 هر روز چې په اړه معلومات لري موږ ته په دغه شمېره زنګ ووهي. الله په امان.
ازادي ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمدین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د نوارې د کلي څخه ماسکم. ما یو ملګری دی په نامه د محمد جین تاجی عثمان زوی دی، د محمد امان، محمد رسول، نظام الدین، ملک دین او تاجی دین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې وه عربستان ته نو کچیر یادز ما ژغوی یا بل ورو د پواره کی معلومات لري د اسلامي همدردی لمخه دي دغه شمیره باندې تماس ونی چه پروه دوا وراته پاش درې و سپر دوا درې دا یتاله شماره ده او بل شماره ده چه پروه و پاش سپر و درې سپر اته دوا. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. زایم عبید الله ارمنی له بلوچستان کوټی جنبی پښتونخوا خنوزی سره خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسوي عزیز دی د ډیر وخت څورکې د نو لوس کال سره کورونا دلکه دی چې مخانه کازوی دی د غنجان په نامه ده. نو د غنجان ور ک په خپل ځما आवाज اوري یا بل مسلمان ور د غنجان په اړه معلومات لري ولې تی باور وکړي موږ چې تقریبا مور پلار کورونا ډیر زیات په خفه دی چې دې دا لاس کال نه کال لاس کال اوسو دې کورونا دلکه دی. نو که هغه مسلمان ور ته د غنجان په اړه معلومات یا غنجان ته په خپل ځما आवाज اوري نو موږ ته دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډیر زیات شکر ادا کوو. ازما نمبر د سیم سپر درې سوه شپاړس اتیا سل ولس. نمبر یو ځل بیا تکراروم سپر درې یو شپاړس اته سپر یو ډبل زیرو یو اووه. دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي رادیو زنده باد. پیغام نه شه دوه پیله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما ولای عبدالملک ته هلمند ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا نقشه ده چې ډنګر او غنم رنگ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله د رضا دپاره دي و موږ ته په دغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما 0 و 4 9 و 2 و 1 و. بیا هم درته وایم 0 و 4 9 و 2 و 1 و. والسلام باحترام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته د زړه د کومي سلامونه وایم. زموږ د یو کازوې دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومیږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکسوې دی او دا عصبي مشکل لري. نو هر مسلمان ورو کې پاړه معلومات لري د مهرباني لمخې په دغه شمیره اړیکه ونیسي 0 و 1 و 1 0 8. د ملس والسلام.
سلام علیکم. د ازادي د اوسو برنامه ټولو اوریدونکو ته سلامونه. اله د چشه بیاز جان په دې ما د هلمند د پیغام پرې زما زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیږي د محمود الله کازی دی. یو کال مخکې له خپل کور نه درکه شوی دی. هر چاته کې په حاله معلومات یې مې خپل ځای وي زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکې ونیسي. په ټلیفون شمېره ده 0 و 0 8 9 2 3 4 8 4. وګل شمېره باندې 0 و 0 5 2 3 2 0 5 2. شمېرې سره بیا تکراروم 0 و 0 8 9 2 3 4 8 4. 0 و 0 5 2 3 2 0 5 2. اتصالات شمېره ده 0 و 0 8 8 9 1 5. یعنی 0 و 0 8 4 2 0 9 6 1.
درنو اوریدونکو، په همدې ورستي پیغام سره ستاسو د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د سیستم او یا هم د واتس اپ لارې موږ ته راولېږئ، موږ یې خامخا درته خبرو. تر راتلونکي خبرونې پورې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو، تاسو ته شیشبی او سوکاله ژوند غوړم. خدای پامان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211214115
د آزادی میلمه.
سلامونه د ازادي رادیو د ازادي میلمه د پروګرام اوریدونکو، ستړي مشه په د هیله چې تاسو ټول ورته روغ جوړ یاست. اوریدونکو نن په پروګرام کې زفرید سیال یو ځل بیا ستاسو قربانی، او نن سره په پروګرام کې د افغانستان په سویل کې یو بل قدرمنه خبریاله میلمه ده. از موږ د خبریاله عذرا احمدی ده. عذرا جانې، په پیل کې دا پوښتو چې دا د افغانستان په جنوب کې په کوم ولایت کې پیدا شوې ده، نمړنې زده کړې چیرته پیل کړې دي، او همدارنګه د نور زده کړو په اړه به هم ورنه جزئیات واورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په کندهار ولایت کې زیږېدلې یم، او اوس فلحال په کندهار ولایت کې اوسېږم. ما خپلې نمړنې زده کړې چې به هغه مې په دیني زده کړې شو کړلې، چې موږ د کور تر څنګ موږ هم سایکان اوسېدله، نو ځان خور چې به مې وو هلته به تللو دیني زده کړې مو ویلې. کله چې مې یو کال دیني زده کړې وویلې، د شپږو کالو ومه چې بیا کندهار ولایت کې زرغونانه لیسه دوهم نمبر لیسه ده، هماغه مکتب فامیلس ولم کسان په مکتب کې زما انا چې وه خدای دې وبخښي هغه سره تللې وه په مکتب کې شاملولو. نو دا چې زما عمر اووه کاله ته نه ورسېدلې، نو په مکتب کې نه شاملولم. مانا ته یې ویلې چې دا عمر یې کم دی، او چې هر وخت اووه کاله سوله بیا به په مکتب کې شامل کړم. نو بیا دا چې زموږ کورنۍ چې وه د سواد سره د تعلیم سره یې ډېره علاقه درلودله، او موږ په فامیل کې چې هر څونه ماشومان چې وزېږي چې هغه شپږ یا پنځه کال ته رسېږي، نو کوشش یې کړی دي زما خپل پلار او مور همدارنګه نورو خپلوانو مو چې هغه باندې زده کړې وکړې. نو بیا مې انا سپینسر یې وه ډېرې ورته ویلې، نو د هغې خبره یې ومنله. د شپږو کالو په مکتب کې شامل شولم. په کندهار ښار کې لومړۍ زده کړې مې هم هلته پیل کړلې تر دولسم ټولګۍ پورې. مخکې د دولسم ټولګۍ نه فارغه سمه، د هغه څخه مخکې د نعام سنس کې وم چې ما د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې د سینټر څخه هم فارغه شولم. او د دې تر څنګ مې د مکتب لسم صنف و چې ما په کندهار ولایت کې د خدیجې کبرا فرهنګي ټولنې په نوم باندې و. په هماغه ټولنه کې مې شپږ میاشتنی ژورنالیزم کورس وویل، ځکه چې زما هماغه د مکتب د دورې څخه د ژورنالیزم سره ډېره زیاته علاقه وه، او دا هماغه وخت زما هدف ده و چې زه ژورنالیزم پوهنځی ووایم او په راتلونکي کې یو خبریاله شم. نو شپږ میاشتنی د ژورنالیزم کورس مې وویل چې همدغه کورس د ژورنالیزم په ډګر کې زما پیل و. د دې کورس د خلاصولو وروسته دلې په دغه خدیجه کلکبرا فرهنګي ټولنې بل ډپارټمنټ یا بل څنګه چې وه هغه بیا د یو راډیو فعال کړی وه چې د میرمن راډیو په نامه وه. په دغه راډیو کې دا چې دی زما استعداد په کتو سره د هماغه کورس د خلاصېدو وروسته دوی ما ته مالته وظیفه راکړله د پروډوسر په څېر، چې په میرمن راډیو کې مې خپله لومړنۍ وظیفه شروع کړله پروډوسر ومه. تر څلور پنځه پورې خبرونې مې هماغه راډیو کولې، لکه څرنګه چې هغه یو محلي راډیو وه. نو ځکه همکاران به یې کم وه خو کار به یې ډېر و، نو یو همکار به پنځه شپږ همدومره خبرونې به یې مخته وړلې. نو لومړی مې هماغه خبرونې پیل کړلې، چې بیا د خبرونو د پیل څخه وروسته دا چې فرهنګي او کلتوري ټولنې کې موږ ژوند کوي، نو هماغه رسنیو کې ځینې خبرونې چې بیا هغه به خلکو یعنې اساسات ورسره درلودي، بیا ما کوشش کوي چې زه دغه بهتر لکه تفریح خبرونو د هغه څخه خپل ځان واړوم. یو بل بخش ته نو بیا راغلم د نیوز بخش ته، چې د رپورټ او د خبر او راپور په برخه کې مې کار شروع کړ، نیوز پریزنټر وم. او د دې تر څنګ مې اسلامي خبرونې پیل کړلې، چې هغه خبرونې مخته وړلې او یوازې نیوز په برخه کې مې کار کوي. نو تقریبا څلور کاله مې په هماغه راډیو کې کار وکړ، په میرمن راډیو کې وم، چې بیا د دولسم ټولګي څخه هم په دې وخت کې فارغ شولم. د کانکور امتحان مې ورکړ، او خوشبختانه چې کانکور په امتحان کې هم د خپلې خوښې پوهنځي ژورنالیزم ته کامیاب شولم. چې دوی برخې درلودلې، یوې د اماړي کو برخه وه او یوې د رادیو او تلویزیون برخه وه. نو زه اماړي کو برخې ته کامیاب شوی وم. دا چې بیا د پوهنتون درسونه باندې ډېر وه، مصروفیتونه مې ډېر وه، نو بیا مې د میرمن رادیو سره وظیفه چې ورته مې استعفا ورکړه، وظیفه مې پرېښووله تر څو زه وکولای شم هغه خپله پوهنځی چې وه هغه په سمه توګه باندې هغه خپلو زده کړو ته ورسېږم. چې بیا ما ویل پلان مې درلود چې کله پوهنتون مې خلاص شي نو بیا به زه وظیفه وکړم بېرته په خپل وخت کې. نو څنګه ما پوهنتون مې ویل، خو بیا هم د پوهنتون زموږ داسې د پوهنتون دوره وه چې هغه د کرونا رخصتیانې به پکې ښه راغلې. یو سمستر به مو ویلې نو پر سوی به نو بیا به د کرونا رخصتیانې شوې. نو بیا مې د ما ویل چې پوهنتون خدای خبر څه وخت فارغ شي، وخت به ډېر ونیسي. نو په دې وخت کې بیا چې د بي بي سي یو پروژه وه، د بي بي سي راډیو د کاک په نامه پروژه وه، چې هغه سره مې د کرونا تېره شوې وه رخصتۍ خلاصین وې، چې هغه سره مې په دغه پروژه کې د خبریالې په حیث وظیفه شروع کړله. د کندهار ولایت خبریالې ومه، او په دې پروژه کې موږ چې وو هغه میرمنې چې په کندهار ولایت کې د کرونا ځپلې وې، کارونه یې بند شوي وو، یا دوی چې په کرونا کې پچ کارنتین وو، نو دوی کوم فعالیتونه کول، د کور حال یې همداسې، د وظیفو د دې ټولو اړوند به د کندهار ولایت څخه به ما هغو ته راپور ورکوي چې دا هم په خپل فیلډ کې مې بیا یو کار وو. د بي بي سي څخه راوروسته کله چې هغه پروژه خلاص شوله، نو بیا د ټاټوبي ویکلي په نامه یا ټاټوبي اخبار سره مې کار شروع کړ، چې د ترجماني په اسپانیا ترانسلیټر ومه، د خبرونه به مې د درس څخه پښتو ته ژباړله. نو بیا مې د ټاټوبي ورځپاڼې سره کار شروع کړ. د ټاټوبي ورځپاڼې سره مې هم یو څه وخت کار وکړ. بیا دغه خبرسته په پوهنتون کې زموږ په کندهار پوهنتون په ژورنالیزم پوهنځي کې رادیو فعالیت پیل کړ، چې هغه رادیو د محصلینو لپاره جوړ شوی و تر څو هغوی عملي کار پکښې وکړي. خو بیا شو پرمختګ یې وکړي، د رادیو نشرات چې وه هغه پیل شوله، او ښار د دې تر څنګ د ولسوالۍ برخې هم کوشش کولې، تر کوشش لاندې راوستلې او خبرونې کولې. نو بیا مې د پوهنتون غږ رادیو سره کار شروع کړ، که څه هم هغه د محصلینو لپاره و، نو تاسو موږ په پوهنځي کې ښځینه کندهار پوهنتون کې یو عموما په ټولو پوهنځیانو کې ښځینه محصلینې به لږ وي، خو په ژورنالیزم پوهنځي کې به بیخي په شمار باندې وي. نو داسې و چې په پوهنځي کې یوازې زه ومه، یوه مې همصنفي وه را سره، موږ دوې نجونې وو، او یوه هم د غزني ولایت څخه راغلې وه کندهار پوهنتون ته، زموږ ته دغه یو کال تر موږ څخه کښته وه په پوهنځي کې. نو هغه هم د زده کړو ژورنالیزم پوهنځي لوستل، نو داسې څوک نه وو په
پوهنځي کې. سره مخکې له دې نه چې په دې اړه نور جزئیات راکړي، چې بیا زما پوښتنه ته باید ځای پاتې نه شي، تاسو به ټول معلومات خپل راکړي. مخکې له دې نه چې مخکې لاړ شو، بېرته ښوونځي ته راځو. د ښوونځي یادونه مو وکړه چې هلته مو انا جانې وړې وې، هغوی شامل کړې، عمر مو هم کم و. کله چې ښوونځي کې شامل شوې، علاقه مو حتما له درس سره وه، کم مضمون کې ډېره تکړه وې او سره ډېر خوښېده چې وای مخکې له دې نه چې تصمیم ونیسي چې ژورنالیزم ته لاړه شي او په دې برخه کې زده کړې وکړې؟
بله، دا چې سم مکتب په وخت کې مضمونونه ډېر سخت ورته، خو پښتو مضمون می شوز د کېدی، علاقه مې مور سره درلودله، د املا په بخش کې، د لیکنې په بخش کې. داسې یو ورځ مو استاد نه راغلی، نو بیا موږ دوه صنفه وو، موږ ټوله موږ مدیره صاحب راغله چې تاسو لاس دې په بل استاد سره کښېنې په صنف کې. استاد مو نه راغلی تر څو چې ورځ مو خالي تېره نه شي. نو هماغه صنف ته ولاړو، نو بیا استاد مو وه هغې ویل چې تاسو ورکې راوباسئ، زه به درس درته وایم، تاسو املا ولیکئ. نو املا مو ولیکله، کله چې املا خلاص شول، استاد کله پارچه کتلې، نو ما چې پارچه وروړله، زما پارچه یې بېرته ماته پر میز باندې راکړله. کوچنی وم چې دا دي خپله نه دي لیکلې، دا تا د کتاب دروې لیکلې دي، ما ورته استاد نه دي لیکلې، خپله مې تاسو ویلې املا خو یاد مې لیکلې دي، لکه هېڅ شی مې نه دي کړې. نو دا هېڅ باور نه راتلې چې تاسو ډېر په کښته سیمس کې تاسو مې داسې املا لیکلې ده چې هېڅ غلطي نه لري. نو پښتو مضمون سره مې علاقه ډېره وه، او هغه مې ډېر ښه زده کړي. کله لوړې صنفو ته ولاړم، نو په لوړې صنفو کې بیا جغرافیا مضمون مې خوښې دي، او د دې تر څنګ د انګلیسي ژبې سره مې هم ډېره علاقه درلوده.
حتما اوس به مو انګلیسي زده وي.
بله و اوس مزده ده
از راجان اداره تو وید ده کارونو پاره مو یادونه وکره ده خونزه دوره پاره و پانتون مو هم یاد کره پده دوره که حتما کور که بم کل ناس ده یه کور کارون ده بده هم لاس ور وده وی چه ده کور پا کارونو کیز ده ده
بله ده کور کارونو خطابا چه کونه بمو اما غده مکتب ده دوره سخه ده کور پا کارونو که می تول کارونو می آغاز از ده خو اشپزی که لر تکره نیومه زکر چی داره می نده کرده زکر وزیفه و درستونه باوه چی کلا با کور تراتلو ده نو اشپزی با ده وقت سوی و یا با می خور کرده و یا با مرجان کرده و نو اشپزی که داره تکره نیوم نور کارون لکه صفه کاری جارو که ولده کالی منزل با دی که شویمه
اتمن خونده با کور که کارونه تقسیم کردی وی چی درته پا کار که رسیده دی؟
بله او رواج خونداست دی کندار دلته کندار کې کورنۍ ژوند چې دی همداست دی چې ویش پریږ دی نو موږ په کور کې چې دی دا چې یوازې مور مې دا خوندې مې دي نو هغه خوندې مې ویش مونه دی یو شی چې هر کار هر یو یې په مخه ورلی هماغه کار وکړو خو بیا هم چې رارسېدلی هغه داسې ګډ کار چې لکه کالي مینځل په دې کې برخه اوښته راخلم د کور جارو کوم هم
عموما هغه نجونې سره چې ما خبرې کړې دوی چې له کور نه بهر کار کوي جارو کول ته زړه ښه کوي نه پوهېږم چې یا حتما جارو کول او صفا کاري اسانه ده یا دا داسې کار دی چې هر وخت کېدای شي زما په اند باندې ځکه چې ما چې کومو ژورنالستانو لیکوالانو سره خبرې کړي ټول علاقه لري چې جارو وکړي کور صفا کړي او اشپزۍ نه ټولې تختي په کندهار کې د افغانستان په سویل کې دغه د لاسونو په لاسونو باندې ګنډل خپګدوزي او خیاطي دغه شیان ډېر رواج دي او ډېر ښایسته ښایسته غاړېم جوړوي ستاسې په کور کې ته په کې استعداد لرې یا کورنۍ کې داسې څوک شته چې دغه لاسي کارونه کوي
بله زه خپله نه مینې زده د لاسي کارونه او رښتیا هم د کندهار ښځې دي چې دي ماشاءالله ډېر ښایسته خامک کوي چې ډېر مشهوره هم دی خارج ته هم د دې خامکونه چې دي هغه ډېر زیات دي دلته غاړې جوړوي خارج ته یې هم استوېدلې کندهاریان خطابن چې غاړې ډېرې اغوندي د لاسي غاړې نو زما خپله نه دي زده خو مور مې چې ده په دې کې ډېر ښه مهارت لري چې موږ کوچنیان یو هر اختر ته به زما مور به پلارجان ته به مې غاړه جوړوله لاسي غاړه چې اختر به راتلي نو د وخته به یې یوه لاسي غاړه ورته جوړه کړې وه دغسې چې زما څنګه په یادېږي دا یو دوه درې اختر دوه کاله درې کاله اختر یې نه دي ورته جوړه کړې نور به یې هر اختر ته خپله وې لاسي غاړه ورته جوړول که څه هم په بازار کې به وه دا به یې خوښېدله چې تر دې چې بې کاره پاتې سي نو ښه وه بیا زما پلارجان ته بیا لاسي غاړه جوړول اختر دپاره
عذراجانې دا هم راته وایه په کورنیو کې کله چې نجونې تعلیم کوي او بیا په څنګ کې وظیفه کوي یو څه ستونزمنه وي چې کورنۍ کې ورونو ته پلار ته قناعت ورکړي چې هغوی ته اجازه ورکړي هم د زده کړو هم د کار ستا لپاره دا څومره ستونزمنه وه چې کورنۍ کې خلک راضي کړي چې تا سره په دغې برخه کې همکاري وکړي ټوله ورځ بهر کار کول درس ویل او په ټولنه کې د خلکو عکس العمل ستا د دغې کار په وړاندې څه وه
بله د کوچنیوالي څخه ستاسو خبره چې دلته کلتوري فرهنګي ټولنه د نجونو زده کړو ته خو ډېر زړه نه ښه کوي خو زما مورجانه چې وه هغه د داسې کور څخه راواده شوې وه چې هغه د هغوی کورنۍ چې د هېڅوک هېچا هم د هغوی په کورنۍ کې زده کړې نه دي کړې ټوله بې سواده دي خو زما د پلار خوا چې وه کورنۍ چې وه هغه بیا ټوله سواداره وه نو د کوچنیوالي څخه مې اناجانه چې مې ژوندۍ وه د مور مې نه خوښېدل ډېر چې یعنی هغه خپل د کورنۍ فکر درلودي چې زما لورې چې دي هغه باید ما سره په کور کې د کور کار وکړي واخه راکړه دا کارونه باید را سره وکړي خو اناجانې بیا به مې هر وخت کوشش کوي چې موږ ته باندې مکتب ته ولاړ شو سینټر ته ولاړ شو چې هر ځای په دې د زده کړې زمینه موږ ته مساعدېدله اناجانې به مې کوشش کوي چې موږ هلته ولاړ شو او وخت مو ډېر ځای تېر نه شي او یو څه زده کړو نو بیا مې اناجانه مې په مخ کې واغې ټولو ته قناعت ورکړې وه ځکه چې د کور مشره وه نو هر څه یې بې خبره منله د پلار خو مې تا باندې خپله هم خوښېدله خو یوازې به مې مور لږ څه یعنې هغې د کور پر کار باندې ټینګار ډېر کوي نو بیا به مې اناجانه په مخ کې واغې قناعت ورکړي بیا وروسته مې مور هم د دې زما د پلار دې سره په ژوند کولو باندې عادت شوله اوس تر ټولو بیا هغه ډېر خوښېږي چې نور زده کړې هم وکړم نو سخت وه او بیا داسې وه چې کله چې مې کورنۍ راضي شوله یعنې تر مکتب تر دورې پورې ورسېدم بیا چې ما غوښتله یعنې زه د مکتب په لسم سنس کې وم چې ما یې دونه وکړل چې ما د راډیو سره کار شروع کړي په هغه وخت کې بیا د کورنۍ غړي دومره مشکل نه درلودي پلار مې هېڅ مشکل نه درلودي خو مشکلات چې وه هغه د شاوخوا خپلوانو څخه وه لکه مثال د امګانې وې ماماګان به ودي به هغه دا نه خوښېدله چې سفر ډېر کار وکړم. نو بیا هم چې د چا خپل مور پلارې په مخ کې به یې ډېر زور نه باندې رسېږي خبرې به یې طبعاً کولې، خو باندې ډېر نه ورته کوي او زما شي علاقه ډېر ورسره وه. ما خپل کار ته ډېر پام کوي، نو ومې کولای سوای چې هم پوهنځي ووایم هم داسې پرسنی کار وکړم.
اوس راجانې که په دې اړه مراته ووایي چې کله چې په ټولنه کې کار کوي او زحمت باسي، معلومه ده چې د کورنۍ او ټولنې لخوا یو 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 څه عکس العمل وي، تاسې چې کله کار کولو کار کولو سره چې دغه پیسې سړی ګټي بیا لکه دا کار خوندور وي ورسره، نمرنې معاش دې څه وخت اخیستی او هغه وخت کې پانتون کې چې وي څه دې په اخیستی او چا دې ډالۍ وړې وه؟ هغه زموږ کورنیو کې خو داسې یو بل دود هم ده چې څوک نمرنې معاش واخلي بیا ور شیرني غواړي. څه دې شیرني کې خلکو ته ورکړې وه؟
بله رښتیا ما خپل نمرنې معاش چې وو بخښلې ته الارم څنګه دې چې بس. بله
اورم اورم بیا تاسې ته ما ورکړي. خیر ده.
بله ما کله چې لومړی وخت مې د میرمن راډیو سره شروع کړل، نو داسې دلته پکې البته د تنور ولایتو په رسنۍ پوره معلومات نه لرم، خو په کندهار کې مالي رسنۍ داسې دي چې د دې معاش ټاکل شوی ډېر کم دی. یعنې که نیمه ورځ ته په رسنۍ کار کوې که څه هم څلور پنځه خپرونې پر مخ باندې یوسي درې نیم زره به دې معاش وي، که پوره ورځ کار کوې اووه نیم زره به دې معاش وي، چې دا بېخي ډېر کم دی د کار په مقابل کې. خو دا چې ما لومړی وظیفه وه او نو ماته یې بېخي هغه اول معاش چې وو هغه اووه نیم سوه افغانۍ مې چې را یې کړلې، نو هماغه چې را کړلې کور ته چې راغلم اناجانه مې هغه وخت کې بیا فال شوله، نو خبرې وو دا یې سم نه شوی کولای. بیا مې اول معاش وخت یا اول مې راوړې خپلې اناجانې چې مې واکې کتام هغې، خو سره وه په ځای پرته ونه یې غوښتله. خو یعنې ما دا ښه وګڼل چې ډېر زحمت یې را سره کښلې دي او زما سره هر وخت درېدلې ده، نو هماغه لومړی معاش مې راوړې هغې ته مې ورکړې.
او کورنۍ دې شیرني کې چای راوړي وو؟ دا خو ډېر عام وي چې ته باید په وظیفه دې اخیستې ده معاش دې اخیستې ستا لومړی معاش د اوس بتمن سره راوړې.
بله نو داسې وو چې بېخي اووه نیم سوه افغانۍ خو هېڅ نه چې په هغې ما ډېرې شیرني هم راوړې نو ډېر کم وو. بیا مې په هغه کښې شیرني نه ورسره راوړله، خو په نورو معاشو کښې یعنې تر اوسه چې هم وظیفې مې کړې دي چې معاش واخلم بیا هر یوه شیرني جلا یې کشر ورور مې دي تقریبا د یوولس کاله دي، نو چې هر معاش واخلم د ګورو د مخه هغه ما ته راځي وایي چې ما شیرني خو تا ول ژر راواړوه. زه ورته وایم زه هر میاشت معاش واخلم، نو هر میاشت بلا زه تا ته شیرني در کوم وایي اوس ما شیرني ستا.
بلکل ماشومان کور کې همداسې نازولې وي. اوس راجانې مخکې مو یادونه وکړه چې تاسو په ټولګي کې دوه نجونې وي او له تاسو نه ښکته صنف کې هم یوازې یوه نجلۍ وه. دا چې د افغانستان په سویل کې همدارنګه په ختیځ کې هم د ژورنالیزم په برخه کې د نجونو حضور چندان خوندور نه و او تل به کمرنګه وه، څومره تاسې ته سخته وه چې د دغو مرالکانو په منځ کې درس ووایې او هلته په صنف کې درس ویل څلور کاله تېرول، د دې په اړه راته ووایه.
بلې ډېره سخته وه رښتیا هم. تاسو راسې د نږدې کندهار پوهنتون وویلې، بېخي خو نجونې په کښې لږ دي. بیا چې نو پوهنځي ته ولاړو نو اول صنف مې په یاد دي چې ژورنالیزم پوهنځي ته تقریبا یو سل او یا هلکان کامیابه شوي وه او موږ یوازې دوې نجونې وو. نو چې لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم، نو د سفینام کارونه مې پلارجان وختي خلاص کړې وه. لومړۍ ورځ مې وه پوهنتون ته ورتللم، نو دغه دعا مې کولې چې خدای ته خو وکړې چې زه ولاړ سم یو دوې درې نجونې خو کامیابه شوي وي. یعنې زه په دوو درو نجونو لا خوشحاله وم چې زما سره کامیابه شوي وي، هغه به را سره وي. یعنې شرایط مخکې ما ته معلوم وه چې کندهار پوهنتون کښې نجونې ډېرې کمې دي. نو چې ولاړلم نو یو دوې نجونې راغلې وې، زړه مې ډېر خوشحاله شو چې دا د دوې نجونې راغلې دي. بیا په لومړی صنف کښې وو چې موږ دا دوې نجونې وو، یو سل او یا دوکان وه. نو د صنف جوړښت مو هم داسې وو چې هغه چوکیانې چې سر پر سر نه وي پتې داسې سټرپ بای سټرپ داسې وه چې صنف ته ننوتلم سترګې مې یو رقم تور وخوړې. ماشاءالله دومره ډېر الکان وه، استاد ولاړ وو او موږ یوازې درې نجونې وو. نو لاسونه مې هم رېږدېدله، پښې مې هم رېږدېدله. یعنې بېخي ډېره وخت وم د پوهنتون په لومړۍ ورځ باندې خو ولاړلو پر بیا داسې وو چې هلکان نور موږ سره بهیدله. موږ درې یعنې درې نجونې وو لومړۍ صنف کښې. بیا به دوی دا د مخ چوکۍ موږ ته به یې خالي پرېږي وه، هلته به څوک نه کښېنستله، نور به چوکیان کښې دي کښېنستلی شوی. نو بیا زموږ چوکۍ به معلومه وه، همهلته به کښېنستلو. بیا یو سمستر دا دوې درې نجونې وو، نو بیا هغه یو هم صنفي چې مې وه هغې واده وکړي هغه ولاړل. نو بیا څلور کاله همدا دوې نجونې پاتې شولو. بیا دلته د کابل پوهنتون پر رقم یا هم د هرات پوهنتون پر رقم نه دي، یعنی شرایط سخت دي. استادانو به هم ډېر دا خوښوله چې د نجونو مخ پای پټ کړي، نو موږ هم په پټ مخ باندې به څلور کاله پوهنتون وویل، نکاح به مې کړی وو او د سن په مخ کې د درس تشریح کول یا برخه پکې اخیستل دا دلته ډېر کم دي. یعنی دوی استاد هم ډېر زړه نه سپر کولی، یعنی الکوان ډېر دي که زه یوه نجلۍ را ولاړه کړم یا حتمن وارخطا کېږي، نو استاد هم زړه نه پر کوي او نجونې زما سره موږ به هم دننه اچولي وه، ډېر به مو برخه نه پکې اخیستله. خو بیا مو درس ډېر وویل، لکه سه هم الکوان بیخي ډېر و. خو زه خپله د پوهنځي په ساته باندې عمومي اول دومره فارغه شولم د خپلې پوهنځي په ساته باندې، یعنی درس مې وویل خو داسې ډېر فعالیت مې بیا په سنس کې نه سوی کولی، ځکه چې الکوان به بیخي ډېر و او موږ فقط دوې نجونې وو.
اوس راجانې که په دې اړه راته وایي، په پوهنتون کې دومره سختیانې دومره مشکلات مو وګالل او بالاخره یو سمري ته ورسېدلې، کار مو هم په دې برخه کې کړی دی، اوس په اړه راته ووایه چې په دې برخه کې کار کوي که نه په کور ناست یو. دغه وروستي محدودیتونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو نجونو وضع شوي دي، دوی دغه محدودیتونو څومره ستا ژوند اغېزمن کړی دی؟
دا چې زما خیره وظیفه د رسنیو په برخه کې چې وه، هغه همدغه د پوهنتون غږ راډیو سره وه، چې به هم کله نظام سکوت شو نو د هغه سره ما استعفا ورکړه، ځکه چې په ټوله راډیو کې یوازې زه وم او طبعا هغه د دولتي ځای و، نو رئیس یې هم تعلیم مقرر شو. بیا نه خوښېدله چې په رسنیو کې یعنې کار وکړم. په ما مخکې د مخکې چې دوی ما ته جواب راکړي، خپله مې استعفا ورکړله. بیا د هغه څخه وروسته مې نور په دې پوهېدلم چې نور سخته د رسنۍ په برخه کې کار کول دي. اوس هم تاسو کندهار ته راسئ، د کندهار شرایط د نورو ولایتونو په پرتله ډېر زیات سخت دي. که څه هم طالبان دلته ډېر دي، دوی وایي چې دا زموږ یعنې اوس په نامه فعالیتونه خو ټول د مرکز همدلته کېږي، په نامه کابل یې مرکز کړی دي، خو بیا هم تر هر ولایت سختي دلته ډېره ده. نو بیا مې کورنۍ ویل چې د دې سره خو هېڅ لاره نه وړل کېږي، که یوه ورځ هم یعنی خدای نه کرده، یعنی زه کوم انجو سره چې زه اوس کار کوم هغه ډېر کار چې دي هغه د مابس خلکو سره دي. یعنی دوی په مابس کې پرادي که په موضوع باندې هم ښځه راوستلې کښېنولې، یعنی که یو ورځ ته هلته مابس ته دي به اوس یا خدای نه کرده یو پېښه اوس د ټول عمر دپاره دي رنګ بدېږي. نو بیا مې کورنۍ اوس مخالفه شوله چې زه نور د رسنیو سره کار ونه کړم. نو نظام چې سکوت شو، ما هم نور راغللم د انجوګانو ته. اوس هم د یو انجو سره کار کوم، انټرنیشنل انجو ده، خو خپل مسلک راڅخه پاتې شو. اوس مې تر ټولو غټه هیله همدا ده، هر وخت چې د کار د وظیفې یو شي خبره شي، وایم داسې وخت به بیا راغلی چې زه خپل مسلک ته بېرته ولاړ شم، په خپل مسلک کې به کار وکړم. بېخي ډېر مې ارمان دی، اوس هم ډېر مې خوښېږي. هېڅ وخت نه یم پښېمانه شوې چې ما ولې ژورنالیزم وویل، که څه هم ډېر به راته وویل. اوس هم راته وایي ژورنالیزم دې وویل، خبریاله سولې، اخر هم داسې خدای در باندې چوپه کړه. نو ورته وایم څه خیر دی، پروا نه کوي، بل وخت به راشي، بیا به کار پکښې وکړم. نو بیا مې دغه وروسته د رسنۍ سره کار نه دی کړی.
اوس راجانې هغه نجونې چې اوس مال په کور ناستې دي او کار نشي کولی، زده کړې نشي کولی او له تعلیمه محروم دي، هغوی ته دې خبریت څه دي؟
بله، دا ډېر سخت ده. اول زما خپله دوې خویندې نورې د عمل لوڼې دا کار لوڼې دي چې دي، یعنې په یوولسم سنس کې په دولسم سنس کې پر کور باندې پاتې شولې. او تر ټولو بل خاطره چې ما ته ځکه چې هم زما کشر خور ده، یعنې موږ څلور خویندې یو، ما څلورمه خور ده چې اوس د پنځلس کالو ده او په نام سنس کې پاتې شوله. نو بیا یو مرکه ډېره ورته ټینګه شوله، اخر موږ خو نیت نه وو. نو پلار مې وویل چې مکتبونه هم هغه دې بند شوله، یعنی نور په افغانستان کې آینده نشته. نو هغه نامزاد شوله، که څه هم زموږ په کورنۍ کې ډېری مخالف وو، خو یعنی د درس ته بندېدو د کبله یې نامزاد کړله. ډېره کشته هم وه، زه پوهېږم چې نور نجونې هم په ورته وضعیت کې دي. د درسو څخه پر کور پاتې شوې، نور نو بالا همدا ودونه دي، بالا خلاص چې هسې ورشي تر کوره وباسې. نو زه وایم چې اوس هم یعنی ډېر وخت دوه کاله تېر شوله، خو بیا هم امید باید وساتو چې انشاءالله ایله بسې مکتبونه به هم بېرته خلاص شي او زده کړې به وکړو. یعنی زه خپله نا امیده شوې یم، زه نه پوهېږم چې زه به هغو نجونو ته څه امید ورکړم. وضعیت ډېر راته سخت دی چې دا نجونې وینم پر کور پاتې دي تر شپږمه سنفه پورې. یعنی موږ به بېرته شل کاله شاته، زه بیا به هماغه بېسوادي بیا چې تر څو پورې لږ څه سواد زموږ کې همېږي، لږ څه د خلکو افکار سمېږي، یعنی هغه بېرته مخ د خرابېدو پر خوا روان. بیا مو حوصله به وکړو، دوه کاله مو وکړله، نور به یې وکړو چې څه کېږي، ځکه چې نامعلوم حالت دی، چا ته هېڅ درک نه معلومېږي.
مننه عذرا جانې کور دې ودان چې خبرې دې وکړې.